په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو د ازادي راډیو د خپرونه نیم ساعته خبري مجله ده. نن پنجشنبه ده، د کاب یهود څلورویشتمه د مارچ څوارلسمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دی. اف ای او نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼې کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له وروستي سفر وروسته یې په یوه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې د 1500 میلیونو زیاتو وګړو څخه چې د دې هېواد د نفوسو 6% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي کال لپاره د غنمو د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، چې دغه لاسنیوی له دې سره مرسته کوي چې په تدریجي ډول په دې هېواد کې د خوړو خوندیتوب تضمین سي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په افغانستان کې پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون چهارشنبه په یو بیان کې پر خبریالانو زیاتېدونکي محدودیتونه، د ښځینه خبریالانو د حجاب په اړه ځپونکي فرمانونه، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیتونه او د طالبانو د چارواکو پر فلم اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللي. د ټولنې طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې دغه ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا د 2020 کال لاګست میاشت راهیسې لکله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، پر خبریالانو ځینو محدودیتونو په دې هېواد کې د مطبوعاتو آزادي په جدي توګه زیانمنه کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې تېر میلادي کال یې 14000 هغه ماشومان بیرته د هغوی له کورنۍ سره یوځای کړي چې د ښه ژوند په هدف ایران ته تللي وو. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې ګڼ افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کم عمره هلکان د کار روزګار لپاره ایران ته لیږي، چې هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخېږي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د سالنګ لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شنانس نن په خپله اکسپانه کې لیکلي چې د سالنګ لوی لارې چې د واورې شویدو، طوفانونو او د دید ساحې د محدودیت له کبله له دوو ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده وه، نن سهار 5 بجې د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ پرانیستل سوه. په اصل کې چې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي. د دې سیمې پر لوري په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکوونکی وژل سوی. له دغې ادا وروسته اسرائیل وژل سوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی ویلي دي چې هغه په یو راکټي برید کې وژل سوی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاوی د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي چې 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي. د بلګرود والي ویچیسلا ګلاتکوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې یو کس وژل سوی او 2 ټپیان سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون چهارشنبه په غوڅ اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې ټیک ټاک د تړکوي چې یا به خپل اصلي چینایي شرکت سره اړیکې پرې کوي یا به په متحده ایالاتونو کې بندیږي. دغه لایحه د دغې شبکې لپاره چې ویډیوګانې شریکوي او په نړۍ کې ډېره محبوبه سوې یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. خبرونه مو د ماښام د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو له چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړي. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی سي له طالبانو سره ښه اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته سوی. د افغانستان د معترضو ښځو د خودجوش حرکت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښول سوي. په غزنی کې خلک د ټرافیکو له بې نظمۍ شکایت لري.
دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچول باید په خپل اشتاپ ولاړ وای. د موټر سایکل وال مکسرت ډیر رشکش جوړ کړی د خپل لاس نه پوښتې.
دا هم ورته چې غزې ته په بشری مرستو بار لومړنۍ کشتی در رسیدو په حال کې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستانی رسنۍ وی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د دغو رسنیو په وینا په همدې لړ کې روانه اونۍ کابل کې د پاکستان شرج دفیر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار دپاره د طالبانو له ولي ملا شیرین اخوند سره یې کتلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونۍ په کابل کې د پاکستان شرج دفیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخوند سره یې کتلي دي. د ورسپانې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي خو په ټکو غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دي. اکسپرس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. د دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په یو لیک کې د پاکستان له نوي ټاکل شوي بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا هیله وکړه. ویل افغانستان چمتو دی له پاکستان سره د شته فرصتونو په برخه کې کار وکړي. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې وي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په مرسته اړیکو تورن کړي خو د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د دې ترڅنګ پاکستان له دې هیواد د سلګونو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګون لزان سره درلود. خدا چې په پاکستان کې د شاباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن په اړیکې خې او کلا ترنګلې شي دا لا نه ده معلومه.
عمر دل چې د پاکستان نوې حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شی اړیکې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوې حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوې رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په ورستیو کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نورې هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي ستونزې چې پاکستان لري. زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبری است چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شی اړیکې ولري. آیا دغه هڅه به تاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیر بعد په سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي، نه ملکي مقامات. منه زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر پکې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان د طالبان لري، لکه د پاکستان د طالبان د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته، دا طالبان ته ناشونه خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي، لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسلې حلول، چې دا به هم پاکستاني مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم ملموس تغییر رامنځته شي.
د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلی دی، ویل کیږي چې نظامی د پاسپورت ویزو پر مسله خبري کړي دي، خصوصا هغه کسانو لپاره چې د کرښې پوجدو کې تګراته کوي. آیا ستاسو په نظر دا د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندلو یو هڅه ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې وي د کابل په مقاماتو باندې د ډیورند خط ومني. لکه چې تاسو په خپله پوښتنه کې وویلې، دا یوه هماغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لاره هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تېرېږي، نو باید د پاسپورټ د ویزې سره تېر شي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورند په امتداد یا د ډیورند خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستاني مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقمندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورند خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل، ته دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح شي.
د پانتون استاد نصر الله استانکزی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وی افغانستان د ترهګری په نړیوال شاخص کې شپږم ځای تر ښکته شوی. دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبه پر ورځ خبرې شوې چې په 2023 میلادي کال کې د تیرو 12 لسیزو پرتله تر ټولو کمی ترهګری پیښې شوې دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دي چې د دغو پیښو د کمیدو علاده دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبه په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو 12 لسیزو په پرتله پکې تر ټولو کم ترهګري فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګري پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوې چې 81% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې ځپلي او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکو کتاب شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیش کې د وی تورستی پیخې په پای کې د د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تنټه پیښو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپیشو او تر اوسه لا هم نه دی خښوې. څلور پنځه میاشتې تیریږي لا هم د زخم کړي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل. موږ ته ډیره سخته وه.
لبل اخواد نړیوال ترهګری په چارو کې کارپو عارف سحر لازادي رډو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمیدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنیدا دا وای مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا وکمنان شي د ترهګریزو پیښو اصلي عاملین وو.
ان رخصت او پیشرفت
دا پرمختګ د تمې خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله وچې نام یې رامنځته کړی و. دوی د تیر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو هم لیکول او د غشاني د نشې مواد او انساني قاچاق او پټولي ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلود. اقتصادي جرمي نقش فعال داشن
د اقتصاد اصول نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت تونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او د غشان واکت د طالبانو لرسیدو وروسته د دوی کړنې شاملې نه دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې واکت لرسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسولیت منلې چې لامل یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت ده.
د افغانستان د معترضو ښځو خود جوشه خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجي صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانستې لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لیږلی ادعا کړې چې د میرمن صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوشه خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو پرانستې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې او د چهارشنبې په ورځ خپور شوې، د دې خوځښت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولیږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د یاد خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپل حقونو او د افغانستان د خصو د حقونو لپاره پورته شوی و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او تری بدتره ده چې کورنۍ ته یې هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په دې اړه مسؤولانه عملي او بیړنی اقدام ترسره کړي. همداشان د ښځو او بشري حقونو فعاله ترنم سیدی وایي که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیړنی اقدام ترسره نشي، په افغانستان کې به د بشري حقونو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
که د دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګټې کورنۍ او نړیوالې هڅې ترسره نشي، د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د یاد خوځښت د او په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو وایاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې د ښځو د حقونو فعاله منیجې صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو په تور نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا د دوشنبې په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د سیمې او نړۍ په تحولاتو کې توده موضوع ده چې په داسې حال کې چې د اسرایل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمې ته په خوراکي موادو بار لومړني کښتۍ د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرایل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي موادو بار د هسپانیا یو کښتۍ چې د سیشن به پورز لقب قبرس څخه د غزې پر لور خوځېدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس پنور کونکو هیوادونو مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریډور پرانیزي. فرانس پرس خبری آژانس در راپور لمخې د امنیستي انټرنیشنل او اکسفام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کېږي، د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي. دا مرستې ناڅیزې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگټن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، برېټانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرایل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه وویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالنډ او کاناډا هم د دغسې یوه کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به یې د ده په وینا ښایي یو وخت ونیسي. بلینکن دغه راز وویل چې واشنگټن د یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کېږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
له خبرونو ور اخوا
د غزنی اوسیدونکو وای دلته د شاري بې نظمي او ترافیکي اصولو نه مراعاتولو لکبل خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای نرنځوران پر وخت روختونونو تر سوال سي او نه هم نورو کارونو ته پر وخت رسیدي. دوی په باور لومړی باید خلک نظم رعایت کړي کنه بیا دي د طالبانو حکومت لاس په کار سي.
د غزنی شار کولای سب سیمه دلته ترافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته شوې چې خلک ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ترافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له کولای صاحب زه چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلي. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او شاروالۍ شاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو کدا چې وی یو څوک توجه ورته وکړ د محترم ترافیکو مدیریت یا پولیس یا څوک چې وی دا شاروالۍ په ځان ته هر څوک یو وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو نه ګمان نه کیږي چې هیڅ اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو کدا چې وی چې څوک غور باندې وکړ دا به ان شاء الله د موږ هم په ګټه دی دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ وسید دونکې دلته له شاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم عبدالکریم د غزنی ولایت د انتړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکم. بازار کې وجت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړ کړې ده. دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچو ول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای، د موټر سایکل ول مکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي پوښ کې څوک په چپ لاس راخوشي څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوی ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، کنه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودری، کدی اډې ول ده، د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالی. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار ملکوي نه، دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په مخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې تر څو څنګه وکولی شي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي او زود امرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکاري او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي. په غونډه کې د ښاري ګڼې ګوڼې د کمولو د طرحې د تطبیق او پر ښاري سرغړوونکو د قانون د پلي کولو په برخه کې د ګډو او ښکېلو ادارو ملاتړ د همغږۍ په پروګرامونو ټینګار سوی، تر څو په غزنی ښار کې د ښاري نظم لپاره سنجول سوې حل لارې او همیشنی ښاري نظم عملي سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یو شمېر سړکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي چې په څو ورځو کې به دغه چارې بشپړې سي. په دغو لنډو سړکونو کې د عام روغتیا ریاست د سړک او نور شامل دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې د ښاروالۍ مسولین وای په اسدآباد کې د یو شمېر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړې دي. په یاد ښاروالۍ کې د تخنیکي او مسلکي برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په اسدآباد ښار کې 500 متره په طول باندې او د 2 متره او 90 سانتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د ښاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیون افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د اسدآباد نور سړکونه هم ترمیم کړي. ځایي اوسیدونکي او هټیوال وایي یاد سړکونه زیات کندو کپر شوي وو، د اوبو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تګ پر مهال به هټیوال په لاره تلونکي خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوي پرې خوختي، خو غوښتنه یې دا ده چې کوم سړکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل
ستامه مخه تزمنګا دغه سړک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تګ په ډیر سپینځ درلودل. لله الحمد دغه الله په فضل سره دغه کار او په پنځدی وخت کې بشپړ شوی، کار شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتون کیو.
د یادول وړ ده چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د مرکز اسدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتر زیات سړکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول یې د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فرا ولې د ګلستان ولسوالۍ خبرو کوم. ما ټول مشران مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید ما جوابري د ټول مسلمانانو ژغ باید ووري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو ته نگران شي ورکی کغوړی کبوري کپلمیټي هر شی د غسی حساب کا ګرانی جوار پور مخبل لړی دي. باید دا په دروژي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي. باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روزي کې د تو خلکو پات څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو ته نرخنامه کړی چې د شان سره ارزان کې دا اوس موږ خپل پرې وګل ټوډي باندې بس نه لرو. دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د دوه خلکو پات څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زاب در رحمان زابل ورته خکی افغان وسوالی سم د زنګلی منتخيزه مو لار ډيري خراب دي. ورور جان د امارات چارواکو سمدا غشتنه د سیمو لار جوړي کی تقریبا سی باران وسی مو د تنګي بولی یو شیداده سی په دې بخنه ستلای مریض کی به لدی چې تقریبا د غتوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجی تیړو کلات مرکز مو رسیدګین لرو. ورور د ما پیان د تر لوړو چارواکو ورسول سی
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت واره ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایله ته خدره وی یی د چاچونو د وسوالی سره خپل نور خدیم ټول کی ورورل د داس په سوو خلق دی روجه پات سوی دی چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر